السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. زه صفی الله استان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. د سولې عالي شورا وایي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې خپل دریځ همغږی او واضح کړي. دا مو د مطالبو په سر کې مهم راپور دی چې درته خپور به شي. نور راپورونه هم لرو. دا هم اورې چې د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي او ځینې مثبتې نتیجې هم ورکړې دي. خو په سر کې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چورو خبرې یوري. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت نن وویل و څلوېخت کسانې په تروریستي او وژونکو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور اعدام کړي دي. د پاکستان پولیس ته څیرمه د هند پر یو پوځي اډه په برید کې دوه هندي عسکر او څلور برید کوونکي وژل شوي دي. دا ټول له کورنۍ خبرونو وروسته چې قاسم سلام علي دروي.
لومړی همدا مهم کورنۍ خبرونو سرخطونه. افغان حکومت وایي راتلونکي انتخابات به په خپل وخت وسی. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له غړو سره په ټلیفون خبرې وکړې او د افغانستان ولسي جرګه وایي د سولې د خبرې په اړه باید له دغه جرګې سره مشوره وسی. دا هم پورا خبرونه. جمهور ریاست وای حکومت له مخکینی ژمنې سره سم په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. د ولسمشر مرستیال وایان سید ظفر هاشمی نن له ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې لومړی به په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات راځي او بیا به انتخابات وسی.
موږ خو خپله تلاش کوو چې اول اصلاحات راځي بیا به انتخابات شي او انتخابات نو وروسته د لویې جرګې شي. او موږ بالکل هڅه کوو چې د ټول کار په خپل وخت ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او حراست په نوم شورا د حکومت لخوا د انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان سوی تقریبي نیټه غیر عملي بللې. وایي چې دا به د اساسي قانون د تعدیل په هدف جوړونکي لویه جرګه ځانته نه کړي. حکومت له دې مخکې ویلي و چې راتلونکي اوړي او منی ترمنځ موده کې به د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له روزونکو او غړو سره ټلیفوني خبرې وکړې. د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر د فوټبال د ملي ټیم له غړو سره په خبرو کې د هغوی د هڅو ستاینه وکړه او دوی ته د وروستیو بریاو مبارکي ورکړه. بیان زیاتوي چې ولسمشر افغان فوټبالرانو ته وویل چې دی به له هند سره د افغانستان د فوټبال وروستۍ سیالۍ وګوري او د افغان لوبډلې د بریالیتوب غوښتنه وکړه. د جنوبی آسیا د فوټبال د سیالۍ په لړ کې سبا ته افغانستان له هند سره په فاینل یا وروستۍ لوبه کې مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له دې مخکې د دغه لړۍ درې لوبې له بنګلاديش، مالدیف او سریلانکا څخه په ستر توپیر ګټلې وې. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت له خلکو غوښتي چې د هند په وړاندې د فوټبال د احتمالي بریا په صورت کې باید هوایي ډزې ونه سي. دغه وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې له هغه کسانو سره به قانوني چلند وسي چې له دغه امر څخه سرغړونه وکړي. او د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي سوله یو ملي بهیر دی او حکومت باید د سولې خبرې د دغه جرګې له غړو سره په مشورې پر مخ بوزي. عبدالروف ابراهیمي نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته د وینا پر مهال همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې له یوې ډلې سره د سولې خبرې داسې نسي چې په افغانستان کې یوه نوې فاجعه رامنځته کړي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر هم غونډې ته وویل چې افغانان د بهرنۍ اهدافو او پروژو د عملي کېدو له امله هر ورځ قرباني ورکوي او په وینا یې حکومت باید د ملي ګټو د ساتلو لپاره د سولې او جګړې پالیسۍ دغه جرګې له غړو سره په مشوره چمتو کړي. ټاکل سوی د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو استازي د رواني جنوري په 11مه په اسلام آباد کې په یو څلور اړخیزه غونډه کې بحث وکړي. د کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه از ما همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د پاکستان پولیس ته څیرمه د هند پر یوه پوځي اډه په برید کې دوه هندي عسکر او څلور برید کوونکي وژل سوي دي. څلور سختریزي وسلوال نن سهار د پاکستان پولیس ته څیرمه د پټان کوټ په نوم د هوایي ځواک د پوځي اډې د استوګنې سیمې ته ننوتل خو نه توانېدل هغې ساحې ته ځنونه ورسوي چې جنگي سرخی الوتکې او نور مهم پوځي تجهیزات پکې ساتل کیږي. پټان کوټ هغې لوی لارې ته څیرمه پروت دی چې د هندوستان جمو کشمیر سیمه چې د سختریزو مرکز بلل کیږي د دغه هیواد له نورو سیمو سره تړي. د هند کورنۍ چارو وزیر راجنات سنگ ویل دوی له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي خو پر هند تروریستي برید ورته د منلو وړ نه دی.
پاکستان ہمارا پڑوسی دیس ہے، ہم چاہتے ہیں
دوی پاکستان زموږ گاونډي هیواد دی. زموږ غوښتنه ده چې نه یوازې له پاکستان بلکې ټولو گاونډي هیوادونو سره مو اړیکې شي وي. موږ سوله هم غواړو، خو که چیرې پر هند هر ډول تروریستي برید کیږي موږ به غش متوونکی ځواب ورکوو. په هند کې دا تازه په حمله په داسل کیږي چې هڅه کیږي د هندستان او پاکستان ترمنځ اړیکې شي سي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر اونۍ پاکستان ته سفر وکړ او له خپل پاکستاني سیال سره یې وکتل. هندستان د دو اونیو لپاره په یوه ازمشتي دوره کې په پلازمینه نوې ډیلی کې د شخصي موټرو پر تګ راتګ محدودیت ولګاوه. چارواکي وایي دغه تصمیم د هوا د ککړتیا د کمیدو لپاره نیولی دی. د دې پلان له مخې شخصي موټرونه د 2018 میلادي کال د جنوري له اولې تر 15 پورې یوازې پر ټاکلې ورځ کولی سي پر سړکونو تګ راتګ وکړي. امبولانس، د پولیسو، اطفایي او ټکسي موټرونه په دغو تازه مقرراتو کې شامل نه دي. د نوې ډیلی اوسیدونکي د ژمي پر مهال هم د هوا له سختې ککړتیا ځورېږي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې 30 کسان یې په تروریستي او وژونکو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور اعدام کړي دي. د اعدام سوو کسانو په لیست کې چې په دولتي رسنیو کې خپور شوی د نمر باقر النمر نوم هم شامل دی چې یو با نفوذ شیعه روحاني ګڼل کیږي. النمر د هغو مظاهرو اصلي ترو چې په 2011 میلادي کال کې شیعهګانو د عربستان د شاهي حکومت پر ضد پیل کړي. هغه مظاهرې د عرب پسرلي یا په عرب هیوادونو کې د پاڅونونو یوه برخه وه چې شیعهګانو د سعودي عربستان په ختیځ کې پیل کړې وې. دوی اعتراض درلود چې د سنیانو په رهبرۍ شاهي دولت دوی څنډې ته پرېښې دي. په هغو مظاهرو کې څو پولیس ماموران ووژل شول او وروسته حکومت د شیوع اقلیت په سلګونو غړي ونیول. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې نن 30 کسان په 1200 بیلابیلو سیمو کې اعدام شوي دي. سعودي عربستان 15 کال وروسته په بغداد کې خپل سفارت پرانیست. سعودي عربستان په 1990 میلادي کال کې په بغداد کې خپل سفارت هغه وخت وتاړه چې صدام حسین د کویچ د نیولو امر وکړ. د عراق لپاره د عربستان سفیر سامر السوبهان العربیه ټلویزیون ته وویل په عراق کې د عربستان د سفارت له پرانیستلو سره به دواړه هیوادونه وتوانېږي چې د افراطي ډلو پر ضد همکاري وکړي. پخوا عربستان عراق تورن کړی و چې له ایران سره نږدې اړیکې لري. دغه راز یې انتقاد کوي چې په عراق کې له سنیانو سره تبعیض کیږي، خو بغداد دا تورونه رد کړي دي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد یې 24 هوایي بریدونه کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې پر داعش بمباري کړې ده. د ائتلاف په یوه اعلامیه کې چې پرون خبره سره راغلي دي چې تل افر سیمې ته نږدې د داعش 9 سنگرونه او 4 پلونه چې د ډلې ورڅخه کار اخیست له منځه وړل سوي دي. نور بریدونه د عراق په شمال کې د موصل ښار شاوخوا دغه راز د رمادي ښار ته څیرمه سوي دي. فرانسوي الوتکو بیا د سوریې په رقه ښار کې د داعش د تیلو زیرمې په نښه کړې. او مصري چارواکي وایي په نیل سیند کې د وړې بیړۍ له ډوبېدو سره 15 کسان مړه سوي دي. د چارواکو په وینا ژغورونکو مړي له اوبو راایستلي او روغتون ته یې لېږدولي دي. چارواکي زیاتوي چې ډوبې سوې کښتۍ د 2 کسانو د انتقال ظرفیت درلود، خو 18 تنه پکښې سپاره وه. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
له صالح محمد صالح مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه کې هم کتلی او لوستلی شئ. په دې خبرونه کې مهم راپور دی چې سولې علي شوراوي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې خپل دریځ همغږی او واضح کړي.
طالبان اتحاد او یووالی د مذاکراتو په ترڅ کې د افغانستان په سیاسي جوړښت کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي.
په دې اړه د سیاسي کارپوه خوشحال خلیل مرکه هم درته خبرو. دا هم اوري چې د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو لپاره له پاکستاني چارواکو سره توافق ته رسیدلي.
د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت او د پاکستان سفران وزیر دوی هوکړې ته ورسېدل چې د 2018 کال تر پایه به د دغو کارتونو موده وغځول شي.
هڅه کوو چې د هلمند روسي امنیتي وضعیت په اړه هم درته لایف یا ژوندۍ توګه باندې له خپل خبریال نه معلومات واخلو. د پروګرام په دوی منی مای کې حقیقت څه دی او تاندې څنګې خپرونې مه هېروئ. وقت
دو بجې او نه دقیقې دی راځي رازو لومړی راپور ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې خپل دریځ همغږی او واضح کړي. د دې شورا سرپرست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو یووالی د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې مهم رول لوبولی شي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې طالبانو هم داسې هڅې پیل کړي چې خپل منځي اختلافات حل کړي. د دې موضوع د تفصیل لپاره ناجیه صاحب استودیو ته راغلې ده.
بله ستنیزای صاحب، په افغانستان کې د دایمي سولې د راوصلو په هدف په اسلام آباد کې د یوې څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو په درشل کې د سولې عالي شورا وایي چې د دغو هلو ځلو تقاضا هم دا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک د سولې په خبرو اترو کې یو متحد دریځ ولري. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو اتحاد د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغه اهلو زلو تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک چې د وسلوالو مخالفینو په لړ قوي او قدرت ته یو قوت ته هغه په یو متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو ویلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د حل په هدف یو شمېر هلې ځلې پیل شوې دي. د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11 په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف هم په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي، خو دا چې د طالبانو له روانو اختلافاتو حل به د سولې په خبرو اترو کې څومره ګټور وي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي، او کتي اتفاق راشي سره یو شي هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. د طالبانو یو والد ضرورت ده، او یوالی دا نه یوازی چې دا د دې خپل په مابینس کې انسجام دی او خپل په مابینس کې فائدہ ده او ملت ته د دوی ډیره غټه فائدہ رسیږي.
د وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغه پیل شول چې د طالبانو د بخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول، خو دا چې د سولې د څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو په درشل کې د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د جوړ شوې غونډې هدف څه دی، او آیا دغه غونډه به د دې سبب شي چې وسلوال مخالفان د سولې په خبرو کې برخه واخلي؟ د سیاسي چارو کارپو طوفان وزیري په دې اړه دغه پوښتنې ځواب کړي.
بل شک چې همدا چې طالبان غواړي خپل په منځ کې مخالفتونه حل کړي، او دوی وکولی شي چې سوله یې سقوط کړي. یعنی که دوی ترمنځ وروستۍ مخالفتونه هم نه وای، موږ به اوس هلمند په خپل لاس کې نه درلودی، روزګان مو خپل لاس کې نه درلودی، فراه به نه درلودلی خپل په لاس کې. دا به طالبان په ذریعه باندې سپسي وای. دوی د خپل په منځ کې خبرې یوازې د خپلو مخالفتونو او خپل د کمزورۍ په خاطر کوي. د دې لپاره یې نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي، او بلاخره دلته په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجود وي.
خو افغان حکومت بیا وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې د واشنگټن او پیکینګ لارې پر پاکستان فشار راولي، سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپل خاوره کې دننه وځپي. بله ستنیزای صاحب،
بلې ډېره مننه ناجیه صاحب چې د سولې د عالي شورا د وروستۍ د چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه مو معلومات ورکړل. و مو لیدل چې د سولې عالي شورا ویلي دي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې چې تمه ده راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وشي خپل دریز همغږی او واضح کړي، ځکه چې د دوی همغږی دریز د سولې د مذاکراتو لپاره ډېر مهم رول لوبولی شي. لکه څنګه مو چې واوریدل، ټاکل شوی د راتلونکي اونۍ په دوشنبې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي او له طالبانو سره د سولې د مسلې پر لارو چارو خبرې وکړي. په کابل کې د ولسي جرګې او شمیر غړي وایي پاکستان باید سر له اوسه پر طالبانو فشار راولي چې اوربند ته غاړه کېږدي. احمد شیبر د سولې پر روان بهیر د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل سره غږېدلی او لومړی همدا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان پر طالبانو دومره واک لري چې هغوی اوربند ته مجبور کړي؟
نیابتی جګړه ماران دی او په افغانستان کې د هغو د منافعو لپاره جنګیږي، او دا خبره نن سبا ټولو ته ثابته شوې ده. نو طبعا کله چې مذاکرات کوي هغوی کولی شي چې په طالبانو باندې فشار راوړي، او یا حداقل طالبانو ته ووایي چې وربندو کی او جان محدود کی اوقات کی او دغه وخت لپاره ستاسو مذاکرات وسی.
خلیل صاحب د دې خاطر چې څلور ارخیز غونډه لانه ته جوړه شوی او طالبانو سره مخامخ خبري لانه دي شوی د دوهم ځل لپاره، فکر نه کوي چې د اوربند مسله که اوس مطرح ورلمخه ده؟
کله اوس مذاکرات پیلېږي، مخکې مذاکراتو کې به دغه د اوربند مسایل ځینې نور مسایل افغانستان مخپلې غوښتنې لري، پاکستان مخپلې غوښتنې لري، نو په هغه کې یوه غوښتنه د افغانستان د خلکو او د پاجمو کې د ټولو افغانانو دا غوښتنه ده چې دا ځل مذاکره چې کېږي او هغه نه اوله خبره باید د افغانستان د افغانانو همدا د اوربند مسله پاکستان سره وي او همدغسې ورو ورو د اوربند نه بعد د هغه ډلو د سولې بهیر ته راوستل وي.
د افغانستان په حکومت باندې د سولې د خبرو په ارتباط دا انتقاد دی چې ولې افغان حکومت له رسنیو سره د سولې د بهیر جزئیات نه شریکوي.
طالبانو سره سوله د ټول افغانستان د خلکو په ژوند باندې اثر کوي، نو تقریبا دومره غټه سیاسي معامله چې کېږي دا د افغانستان د خلکو د رسنیو د ټولو حق ده چې د مسایلو خبر شي او جزئیات نه خبر شي، خو البته په ځینې مسایل ممکن زر رسنیز نه شي او دا خبره دا منطق هم دی په زیاده لږه په داخل کې افغانستان کې ټول په یو خوله نه دي د سولې په برخه کې، هر یو دغه بهیر ته د خپلې دید له زاویې نه ګوري او د خپلو مفاداتو له نظره ورته ګوري. ممکن که چیرته ځینې خبرې هغه خبرې چې تر اوسه پورې لانهایي شوې نه دي او مخکې له وخت نه رسوا شي یا رسنیو ته درز وکړي، ممکن د سولې په پروسه باندې ډېر بد تاثیر وکړي. د دې تجربه موږ تاسو په دیارلس کلونو کې لرو.
ځینې کسان دې ته خوشبین دي چې د افغانستان حکومت به دا ځل د سولې په خبرو کې د چین او د امریکا په ملاتړ په پاکستان باندې فشار راولي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. له دغو دوو هیوادونو څخه د فشار د آلې په توګه کابل څومره استفاده کولی شي؟
اصل کې موضوع کې چې موږ تاسو د پاکستان رسنۍ په دولتي کې وګورو، د پاکستان هغه کوم سیاسي رهبران چې کوم دي وخت کې د طالبان نه حمایت کوي په افغانستان کې پخکاره، هغه عملا اوس ډېر ښه خبرې کوي د افغانستان سولې باندې. لکه تېره ورځ مولانا فضل الرحمن په کوټه کې د چین او د پاکستان ترمنځ د لویې لارې د پرانستې په ورځ ونیول چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده، ځکه موږ منځنۍ اسیا ته رسېږو. نو د مولانا فضل الرحمن له خولې نه داسې یو خبره چې هغه کسان له خولې داسې یو خبره چې وخت کې دی په افغانستان کې جنګ تشویقوو او دې ته به جهاد ویلي او طالبانو تر شا به ولاړو، هغوی دغسې د سولې خبرې کوي. نو دغه هغه مثبت علایم دي چې معلومېږي چې د پاکستان په مجموع کې حکومت دا ځل خپله هم دې ته حاضر شوی ده چې حداقل یو څه نرمخ وښيي، او بله خوانه چې د چین او د امریکې د استازو موجودیت په خپله دا ثابتوي چې پاکستان دغه فشار منلی ده او هم دغه فشار پرې روان ده. نو طبعا ممکن دا ځل ډېره هیله مندي شته چې یوه نتیجې ته سره ورسیږي او پاکستان دا ځل نشي کولای د دومره نړیوالو قوتونو په مقابل کې دغه رقم ته په اصطلاح سپین سترګي وکړي او دواری دا خبرې رد کړي.
بله، په مرکه کې مو د خوشحال خلیل، البته چې د سیاسي چارو څېړونکی دی، واوریدل چې پاکستان په طالبانو واک لري او کولی شي چې په اوس وخت کې د سولې په برخه کې همکاري وکړي، په دې شرط چې واقعا هم د امریکا او چین لخوا په دوی فشار راوستل شي. د کابل چاپ نننی ورځپاڼو هم تر ډیره د سولې په خبرو باندې مطالب لیکلي. دا ورځپاڼې اسدالله لودین کتلی او دغه ورځپاڼې بیان داسې موږ ته کړی دی.
د کابل چاپ نننی ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه راپورته شوو بحثونو او د دغو بحثونو احتمالي نتیجو ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د نوي زیږدیز کال په لومړي ماښام زګی برید او د سولې تته راتلونکي. په سرمقاله کې راغلي چې په کابل کې د تېرې ورځې انتحاري حمله په داسې حال کې وشوه چې افغان حکومت ویلي چې د جنوري په 11مه به په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه کیږي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې دا حمله کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف له هغه سفر وروسته وشوه چې افغان چارواکو ته یې پکې ډاډ ورکړ چې د پاکستان خاوره به د افغانستان په ضد نه کاریږي. د سرمقاله لیکونکي په باور حکومت باید د پاکستان په وړاندې محتاط او زیرک اوسي، دا ځکه چې پاکستان له افغان حکومت سره د ژمنو په عملي کولو کې صادق نه دی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د سولې په اړه خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې سوله له نوي لیدلوري کله پخواني. په سرمقاله کې راغلي چې طالبان اوس په څو ډلو ویشل شوي او افغان حکومت ته د سولې لپاره د دقیق آدرس پیدا کول هم ستونزمن شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې دغه کار تر شا هم د پاکستان لاس دی څو یو ډله طالبان د امتیاز اخیستو او نړیوالو فشارونو د کمولو په هدف د سولې خبرې ته کینوي او بله ډله د جګړې په ډګر کې فعال وساتي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت باید د نړیوالو په مرسته پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه جوړیدونکې غونډه کې به له طالبانو سره د سولې د خبرو بنسټ کېښودل شي. په سرمقاله کې راغلي چې دا ځل به پاکستان هم د سولې په برخه کې ښه رول ولوبوي ځکه چې د امریکا په کالیفورنیا کې هم وروستی برید د هغې میړه او ښځې لخوا وشو چې د پنجاب اصلي اوسیدونکي وو. د سرمقالې لیکوال ویلي طالبان هم اوس په دې پوه شوي چې پردی جګړه پرې تپل شوې او د ورځپاڼې په باور که سیمه او نړۍ د ځان امنیت غواړي باید د افغانستان د سولې لپاره هڅې همغږي او ګډې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه هم درځ د ازادي راډیو د ویب پاڼې لاري pa.azadiradio.org لاري هم اوریدلای او هم مطالب کتلای شي. البته د ازادي راډیو په دننه ورځې د ویب پاڼې په مطالبو کې مهم راپور دا د چې د کابل ښار انتحاري حمله ولسنه ټپیان او دوه تنه وشلي. البته دا د بیګاش په حمله وه چې د تایمنی په نهم سړک کې شوی و. همدارس ځینې نور مهم مطالب هم شته. تاسو کولی شئ دغه ویب پاڼې ته ورشئ او مهم مطالب وګورئ. همدارس د ویب پاڼې د سر په برخه کې د ژوندۍ خبرونو برخه هم شته چې کولی شئ په کلیک کولو سره د ژوندۍ خبرونې واورئ. د ازادي راډیو فیسبوک هم هیروي facebook.com/azadiradio تازه خبرونه خبروي. اوس به هم راشو د پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزیدو په اړه مرکې ته. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي. دغه وزارت مسؤلین وایي څه باندې درې میاشتې مخکې یو پاکستاني پلاوی افغانستان ته په خپل سفر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وخت د تمدید او د ناراجستر شوي افغان کډوالو په برخه کې یو توافق ته ورسېدل او وویل چې دغه توافق د کابینې تصویب ته اړتیا لري. زموږ همکارې مرزی احمدزی د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ میاخیل سره مرکه کړې ده.
پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال میشتي. 1.6 میلیونه د مهاجرت کارتونه لري او پاتې نورې تر اوسه پورې نه دي راجستر شوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پاکستان د سرحدونو او ایالتونو وزیر شاوخوا 3 میاشتې وړاندې په کابل کې په دوه مهمو مواردو توافق ته ورسېدل. لومړی دا چې هلته د افغان کډوال چې راجستر نه دي هغوی به پاکستان کې راجستر کیږي. د دې تر څنګ 1.6 میلیونه افغان کډوال چې د مهاجرت د کارتونو نیټه د 2015 کال په پای کې پای ته ورسېده د دغه کارتونو د مودې د غزولو په اړه دوی توافق ته ورسېدل. یعنی د 2015 کال تر پای پورې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت او د پاکستان سفران وزیر دوی هوکړه ته ورسېدل چې د 2015 کال تر پای به د دغه کارتونو موده و غزول شي.
کوم شمیر افغان کډوال چې په پاکستان کې اوس میشتي څه ضمانت وجود لري په دې برخه کې چې د دوی دغه د کډوالۍ پروسه تمدید کیږي؟
د 1.6 میلیون افغان کډوالو د مهاجرت د کارتونو نیټه د 2015 کال په پای کې پای ته ورسېده. وروسته د دې چې د دوی د مهاجرت د کارتونو نیټه پای ته ورسېده د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو وزارت ټولو مربوطه اداراتو ته په پاکستان کې یو مکتوب واستو او له مکتوب څخه په مکتوب کې له ټولو اداراتو څخه غوښتنه شوې تر څو چې د دوی د مهاجرت کارتونو نیټه غزول کیږي افغان کډوالو ته په پاکستان کې هیڅ ډول ستونزه جوړه نه کړي. دغه کارتونه به د 2015 کال تر پایه پورې د دغه کارتونو نیټه یعنی د دوه نورو کلونو لپاره هم وغزول شي. په دې اړه په کابل کې مخکې هوکړه شوې وه.
میخیل صاحب محترم، دا چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال دي چې دوی کارتونه هم د کډوالۍ نه لري، دوی ته به نوي کارتونه ورکړل شي؟
مخکې ما یادونه وکړه چې 1.6 میلیون افغان کډوال هلته راجستر دي. له 1 میلیون څخه ډیر افغان کډوال هلته تر اوسه پورې راجستر شوي نه دي. یعنی هغوی د مهاجرت کارتونه نه لري، هغوی اسناد قانوني اسناد نه لري هلته. په دې اړه هم د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له پاکستان سره هوکړه کړې تر څو دغه افغان کډوال هلته راجستر شي تر څو دوی ته هیڅ ډول ستونزه نه وي په پاکستان کې. په دې اړه هوکړه شوې دواړو حکومتونو هم پوره چمتووالی لري، یو سلکسیس کاری ټیم چمتو ده ترسو پاکستان ته ولاړ شي او پاکستان کې دغه پروسه رسمن شروع شي. د دوی پاسپورټونه آماده شوي، پاکستان سفارت ته مونږ د ویزې لپاره استولي، صرف د هغو د ویزو په تمه یو چې ژر تر ژره هلته د دغه ناراجستر افغان کډوالو راجستریشن پروسه هلته پیل شي.
میخیل صاحب محترم، دغه کوم کډوال چې په پاکستان کې اوس ژوند کوي، تاسو ضمانت وجود لري چې د دوی سره به ناوړه چلند په پاکستان کې نه کیږي؟
البته له پاکستانی چارواکو سره چې مونږ خبرې درلودې، هغوی مونږ سره ژمنه وکړه چې کله چې هغه افغان کډوال هر ته راجستر شي، دوی ته به هیڅ ډول ستونزه نه وي. په پاکستان هغه افغان کډوال چې د دوو کلونو لپاره د دوی د کارتونو موده غځول کیږي، په دې اړه پاکستان علاقمندي ښودلې، د وزیرانو په کچه دلته په کابل کې هوکړه شوې. صرف دغه موضوع د کابینې د پاکستان د کابینې پریکړې ته په تمه ده چې د پاکستان کابینه په دې اړه پریکړه وکړي. او هغه خبرې چې مونږ له پاکستانی چارواکو سره کړې دي، هغوی هم علاقمندي لري چې د دوی د کارتونو موده تر دوه نورو کلونو پورې وغځول شي. نو مونږ امیدوار یو چې ژر تر ژره د پاکستان کابینه په دې اړه پریکړه وکړي او د دغو کارتونو موده په پاکستان کې وځنډول شي.
بلې، د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ میاخیل سره مو د ازادي روډي مرکه اوریدله. عوام اوریدل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو چې څه باندې 1.5 میلیون کډوال دي، د هغوی د اوسېدو موده تمدید شوې ده تر 2012 کال پورې، او په دې باندې له مخکې هم له پاکستاني چارواکو سره د افغان چارواکو خبرو مثبته نتیجه ورکړې وه. دغو افغان کډوالو د اوسېدو موده په 2015 کال په ډسمبر کې پای ته ورسېده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس وخت ازادي رادیو اوري چې د سهار لوو د ماښام تر وخت پرونی کوي. همدا شیبه په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایله موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. دای صاحب، ستریم شپ خیر راغلی پروګرام ته. په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه راتوي په غوړو. بله، متاسفانه چې له ښاغلي دای سره مو اړیکه پرې شول. البته د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه مو دا وپتهل چې باید له خپل خبريال سره خبرې وکړو، خو متاسفانه چې اړیکه مو پرې شوه. راځو خپل بل راپور ته. د سمنګان محلي دولتي چارواکي د روان مریض کال په ترڅ کې په دې ولایت کې د اسکارو د قانون د عوایدو کموالي خبر ورکوي. د سمنګان ولایت د والي ویان صدیق الله عزیزي وي د 1390 مریض کال په ترڅ کې د اسکارو د قانون څخه ترلاسه شوي عوایدو سطح له 2 میلیارد افغانۍ څخه اوړي، چې نسبت تیر هغه مالي کال ته پکې 35 میلیونه افغانۍ کموالی رامنځته شوی. مجیب حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په غیر قانوني ډول د قانون د رایستلو ستونزه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې موجوده ده، او په ځینو مواردو کې د دولت مخالف فصلوال او طالب جنگلي هم د قانون د غیر قانوني رایستلو په وسیله ځان ته مالي امکانات برابروي. د رسیدلو راپورونو پر بنسټ چې تورستان او د افغان دولت مخالف فصلوال په غیر قانوني ډول د قانون د رایستلو او قاچاق په وسیله د ترلاسه شویو پیسو په ګټه اخیستنې سره د هیواد په مختلفو سیمو کې نام نه تلمن وهي. وس مهال د سمنګان سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د سکارو د قانون د غیر قانوني رایستلو یا استخراج په اړه اندېښنه ښایي. د سمنګان د والي ویان صدیق الله عزیزي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د 1390 مالي کال په ترڅ کې د سکارو له قانونو څخه څه باندې 2 میلیارد افغانۍ هوایت ترلاسه کړي دي. د ښاغلي عزیزي په اند چې د 1390 کال په ترڅ کې د سکارو له قانونو څخه د عوایدو مجموعي سطح 2.55 میلیارد افغانیو ته رسېده، چې پکې د تیر مالي کال په پرتله څه باندې 45 میلیونه کموالی رامنځته شوی دی. عزیزي یې په اړه زیاته کړه. طبعا د عوایدو کچه نسبت تیر کال ته راکمه شوې ده. تیر کال 2.55 میلیارد افغانۍ موږ ترلاسه کړې، او په دې کال کې شاوخوا 2 میلیارد افغانیو ته عواید رسېږي. دای وایي چې شاوخوا 45 میلیونه کموالی پکې راغلی دی. په سمنګان کې سیمه ایز چارواکي وایي چې لا هم د دې ولایت په مختلفو سیمو کې بغیر قانوني توګه کانونه را ایستل کیږي او په عین وخت کې دوی د کانونو د محافظت او ساتنې د خاصې قطعې د ځواکونو له کموالي سره مخ دي، چې یاده موضوع د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده. اکثرا په سمنګان ولایت کې د سکارو کانونه په درې سو ولسوالۍ کې موجود دي چې د یادې سیمې په ملکي خلکو او محلي زورواکو تور لګول کیږي چې په غیر قانوني توګه دا کانونه را باسي. خو د درې سو ولسوال حسن علي وایي چې هغه کسان د کانونو پر ایستلو لاس پورې کوي چې د هر یو تن سکارو په بدل کې دولت ته 1500 افغانۍ ورکوي. د هغه په خبره چې هیڅ محلي زورواکی په دې ولسوالۍ کې دا وړتیا نه لري چې په خپل سر د کانونو پر ایستلو لاس پورې کړي. په عین وخت کې بیا د سمنګان ولایت اوسیدونکي محلي دولت د کانونو غیر قانوني را ایستلو ته د مخنیوي په اړه په بې پامۍ تورنوي او وایي چې سیمه ییز چارواکي نه دي توانېدلي چې په خپل سره او په غیر قانوني ډول د قانون د رایستونکو په وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. د سمنګان مرکز ایبک دوه ښاریانې په اړه داسې وایي:
در ولسوالۍ در ایسف ولایت سمنګان همچنان بسیار زیات
سمنګان په در ایسف کې په غیر قانوني توګه قانون را پاسل کیږي او محلي زورواکي دا کار ترسره کوي. تر څو خلک له دولت سره مرسته ونه کړي، دولت په یوازیتوب نشي کولای چې د غیر قانوني استخراج مخه ونیسي.
جلاوی استخراجای غیر قانونی را بگیره
د هر کس بدل خود دبل بیا وای چې هر څوک په خپل خوخه زغال را باسي، دولت هم ورته به پامه پاتې شوی دی. څوک نشته چې پښتنه وکړي چې څنګه او په څه ډول دا قانون را واسل کیږي. هر څوک په خپل تبه دا قانون را باسي او په کې لاس وهنه ترسره کوي. په داسې حال کې په سمنګان ولایت کې د سکارو د کانونو د استخراج په اړه ضد و نقیض راپورونه خپرېږي چې په عین وخت کې د بلخ ولایت چارواکي هم د سیمه ییزو زورواکو لخوا د لرغونو سیمو د غیر قانوني کیندنو او د تاریخي آثارو د قاچاق په اړه اندېښمن دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه قسیم سلام الوی.
د افغانستان جمهور ریاست وای حکومت له مخکنی ژمنې سره سم په خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. دا په اصل کې ده چې د ثبات او حراست په نوم شورا د حکومت لخوا د انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان سوې نیټه غیر عملي بللې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له روزونکو غړو سره په ټلیفون خبرې کړې او هغوی ته د هند پر وړاندې د سبا ورځې د فاینل مسابقې د بریا غوښتنه کړې. په همدې حال کې ټاکل شوې ده تر راتلونکي اووه ساعته پورې د افغانستان او زمبابوې ترمنځ دریمه 500 اوور سیالي په شارجه کې پیل سي. د پاکستان پولیسو سره د هند پر یوې پوځي اډې په برید کې دوه هندي عسکر او څلور بریدکوونکي وژل سوي دي. دا برید نن سهار سوي دی. د سعودي عربستان د کورونی چارو وزارت نن ویل چې 43 کسان په تروریستي وژونکو فعالیتونو کې د لاس درلودلو په تور اعدام کړي دي. او هند د دوه اونۍ لپاره په یو ازمایښتي دوره کې په پلازمېنې نوې ډیلي کې د شخصي موټرو پر تګ راتګ محدودیت ولګوه. چارواکي وایي دغه تصمیم یې د هوا د ککړتیا د کمېدو لپاره نیولی دی.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې په نږدې ورځو کې به ملي بودیجه یو ځل بیا د تصویب لپاره ولسي جرګې ته وړاندې کړي. د دغه وزارت وایاند اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان ملي بودیجه د هیواد حالاتو منابعو ته په کتو د پروژو د موثریت او د عوایدو مصارفو ترمنځ د توازن په اساس جوړه شوې ده. شاغلی عبدالرحیم زیاته کړی چې د ولسی جرګې غړیو هغه نظرونه به د بودیجې په برخه کې ومني چې د دوی د امکاناتو تر حد وي. د افغانستان د روان مالي کال بودیجه د 9% ملي عوایدو او 1.5% بهرنیو مرستو پر اساس جوړه شوې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د پروان ولایت د جبل سراج د برېښنا سب سټېشن د 23 کیلو ولټ امپیر برېښنا د انتقال د ظرفیت په لرلو سره پرانستل سو. د دغه وزارت د انرژي د برخي سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار ازادي رادیو ته ویل چې له تاجکستان او ازبکستان څخه به دغه وارداتي برېښنا په یو ګډ لین کې د پروان 23,000 کورنۍ او د کاپیسا ولایت یو شمېر اوسیدونکو ته هم برېښنا ورکړي. شاغلی مایار زیاته کړه چې د برېښنا د انتقال دغه سټېشن د هین لخوا د شپږ میلیونو ډالرو په لګښت جوړ شوی دی. د پروان ولایت د جبل سراج د برېښنا د انتقال سب سټېشن پرون د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله لخوا پرانستل سو. او د افغانستان د سوداګری او صنایع خنوای چې د دغخونی استادو په ترکیه کې د ایکو په اقتصادي غونډه کې ګډون کړی و. د دغخونی مرسیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او انتقال په برخه کې د ستونزو په اړه خبري وسوي.
ایران، افغانستان او پاکستان او د مرکزی اسیا غړي چې په دې ایکو په سازمان کې غړي ټوب لري، کومې ستونزې چې په ترانزیتي او انتقالاتي لحاظ باندې موجود وي په هغه باندې بحث وشو. او همدارنګه د ترکیې د حکومت د طرفه نه او د یوکو د غړو د طرفه نه د لاجوردو د لارې په زر تر زره شروع کولو او په دې باندې د ټینګار مسله وه.
شاغلی الکوزی زیاته کړی چې د هغو فیصلو لپاره چې د ایکو په غونډه کې وسوې یو تدابیري پلان هم جوړ سو. د ایکو اقتصادي کلنۍ غونډه تیره اونۍ د ایکو سازمان د سوداګری خونو د رئیسانو په ګډون د ترکیې په استانبول ښار کې جوړه سوه. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثار سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 4 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 45 پوله او زر پاکستانی کلدارې 418 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتو سم راځو د حقیقت صدای پروګرام ته. له هغې وروسته د تند څنګه پروګرام خبريږي. د حقیقت صدای په پروګرام کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس شاه سلطان عاکفي سره خبري واوري، او له هغې وروسته د تند څنګه په پروګرام کې د فول برایت په اړه باندې معلومات کوي. په امریکا کې لوړې زده کړې وکړي.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
ډېره زیاته مننه کوم عاکفي صاحب چې موږ د مرکې فرصت راکړي. د لومړۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پس له ډېر مشکلاتو ستونزو څخه په کار پیل وکړي او بالاخره کار یې بشپړ کړي، فکر کوي څونه هغه بسته د پیشنهادونه چې تاسو حکومت وړاندې کړي څونه مطمئنه چې بالاخره دا به عملي سي او عملي جنبه به خپل کړي؟
ډېره مننه جناب سنبل صاحب. خوشبختانه په دغه سی ورځ باندې زه ته خبري سره کوم چې فقط 3 ساعته مخکې جلالت ما رئیس جمهور د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون غړي په خپل حضور کې ومنل، او موږ د خپل کار د دوهم پړاو یا د وروستي پړاو د وړاندیزونو بسته ودته تقدیم کړه. او په هغه مجلس کې د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر سعد الله عبدالله هم تشریف درلودي، او د جمهوري ریاست د مقام مرستیال جناب استاد دانش هم تشریف درلودي. او په هغه ځای کې جلالت ما رئیس جمهور په ډیره خوشي د وړاندیزونو بسته ومنله او اعلان یې وکړ چې همدغه پیشنهادونه به په راتلونکو کې د ټاکنیزو اصلاحاتو بنسټ او اساس به تشکیلوي.
کوم مشخص پیشنهادونه؟
بالکل، پیشنهادونه په دوهم بسته کې ډیر ول، ځکه خو دا د کار پای و. او په حقیقت کې زموږ د 15 میاشتو د کار هغه لویه برخه همدا و. په دې کې موږ د انتخاباتي نظام چې ولسمشر مخکې بیرته راجع کړی و د ژورې مطالعې لپاره، د انتخاباتي نظام وړاندیزو، د دې واري مو یو بل ټاکنیز نظام هم وړاندې کړی چې په نامه د MDR ملټي ډایمنشنل ریپرزنټیشن سیستم، یا په فارسي او پښتو باندې څو بعدي استازیتوب نظام، دا مور ته وړاندې کړلو. د دې څو بعدي انتخاباتي نظام څو شیګنې سته. اول تر ټولو مهمه خبر دا ده چې په دې کې د سیاسي ګوندونو نوماندان په یو لیست کې، د سیاسي ګوندونو د یو ائتلاف نوماندان په یو لیست کې، د خپلواکو نوماندانو یو اتحاد په یو لیست کې، او همدارنګه د منفردو خپلواکو نوماندانو نمونه او کاندیداتوري دا په دې انتخاباتو کې سره درېدلای شي، او پر مساوي شرایطو او معیارونو باندې دوی رقابت سره کوي.
یو انتقاد شاکې فساد ترام په متوجه ده او د انتخابات خپل کمیسیون هم دا مسله یاد کړو، حتی د پارلمان ځینې وکیلان هم دا مسله یاد چې دا وسنې اس ان ټي وی سیستم چې په افغانستان کې موجود دی دا د افغانستان د شرایطو مطابق دی، ځکه چې په افغانستان کې د ګوندی نظام چې د حزبي نظام یا کوم سیستم چې تاسو یاد کړئ په دې اړه باندې خلک ډېر بلدیت نه لري، ډېر معلومات نه لري، نو فکر نه کوي دا په آینده کې یو مشکل رامنځته کړي؟
بالکل قطعا اس ان ټي وی ټاکنیز نظام د افغانستان په ګټه نه دی. تر ټولو یو مثال فکر کوم ویلې کافی دی د دې لپاره چې هر افغان په دې قانع شي چې اس ان ټي وی نظام ښه نظام نه دی.
په کوم دلایل؟
اوس وایم دغه ستاسو سنی د ولسی جرګې غړي چې تشریف لري په تالار کې ناستې خپل شپږم کال کار کوي خلاف د قانون، دوی د تیرو ټاکنو فقط 8.9% رای ورکوونکو استازي توپ کوي. یعنی اس ان ټي وی ټاکنیز نظام داسې یو نظام دی چې په دې کې د شپې 2% نه زیاتې رای ضایع کیږي، اما هم په موازی نظام کې که حکومت ومني، هم په ام ډي ار نظام کې که ومنل سي، اقلا دغه ضایعات د رایو به د اوس د حالت سره په پرتله دا به چپه سي. یعنی بیا به موږ تاسې د شپېتو د اویا فیصدو افغان رایو ورکوونکو استازي لرو په ولسي جرګه کې، او بالعکس ضایعات د رایو به مو د دیرش نه تر څلوېښتو پورې وي. دا یو شګنه ده، او دا اس ان ټي وی دا لوی ضعف دی. دوهم ضعف یې چیش ده؟ وخت چې د اس ان ټي وی لارې مستقل منفرد نماندان چې د هیڅ یو حزب د هیڅ یو سیاسي سازمان تابع نه بولي ځانونه، منفرد دوی نماندان کیږي، منفرد انتخاباتي مبارزې کوي، یا د پیسو په زور، یا د قوم په زور، یا د هر شي په زور دوی راضي استازي کیږي، بیا نو دوی هیڅ چاته ځان مسؤل نه بولي. دا موږ تاسو خو د دې ټولنې د اوزاو حالات او اقلم د دلسو کلو یو لس کلو شاهدان یو چې د ولسی جرګې محترم غړي هیڅ چاته ځان جوابګوی نه بولي. وخت چې دوی ځانونه جوابګوی نه بولي نو د ولسی جرګې همدغه حالت دی چې کله نصاب نسته، کله دوی په خپل منځو کې سره داوی وي، او کله دوی خپل یو پر بل شاهدی وایي چې ورور دا فساد کوي یا هغه فساد کوي. اما بلعکس کله که نظام تناسبي سو، کله که سیاسي ګوندونو په ټاکنو کې رقابت ته ودرېدل، اول خو لویه ګټه به دا وي چې هر سیاسي ګوند مجبور دی د دې لپاره چې د بل سیاسي ګوند د نماندانو څخه ښه رایه واخلي. هر ګوند کوشش کوي چې خپل هغه تر ټولو مشهور سړی، تر ټولو نامدار سړی، نیک نامه سړی په ولس او په قام کې دا کاندید کی چې ډیر رائے د بل حزب وګټي. اما اوس خدای سي نه ده، اوس خو هر څوک په خپل سر دی. دوهمه خبره دا ده چې کله چې دغه حزبي وکیلان ورغله ولسی جرګې ته، سیاسي ګوند خو سیاسي آینده لري، سیاسي ګوند دغه وکیلان کنټرولوي، دوی نه پرېږدي چې دوی غیر حاضری وکړي، دوی نه پرېږدي چې دوی بدبختي وکړي، دوی نه پرېږدي چې خدای نه خواسته دوی په فساد ککړ شي. نو دغه ټولې هغه ګټې دي چې په اس ان ټي وی نظام کې نشته، اما هم په موازی نظام کې، هم په ام ډي ار کې لا بهتره دغه ګټې به بیا مشتاسي خیر سره لرو.
ولې دلته بل مشکل هم مطرح دی؟ هغه دا چې دا سیستم به یو څه وخت ونیسي، اندیت په کتو چې ډېر تاکید پر دې دی چې باید انتخاباتي اصلاحات ژر رامنځته سي او ژر انتخابات ته لاره هواره کړي. ولې دا نور سیستم چې تاسو مطرح کړل دا به یو څه وخت نیسي؟
موږ دا مطالعه کړې دي. اول خو موږ قطعا حکومت ته دا نه دي ویلي او دا نه وایو چې ته همدا نن تطبیق کړه، ځکه ته چې هر اصلاح راولې نه یوازې په ټاکنو کې بلکې په د حکومتداري په نورو اړخونو کې هم چې ته اصلاحات راولې، اصلاحات وخت گیر دي. اما اوس هم بله شکه حکومت نن جات مابر جمهور اعلان وکي چې دراتلون کې کال په دوبی کې او یا په منی کې، په دوبی او یا منی کې انتخابات کوي. معنا یې دا ده چې اقلا د اوسخه تر دوبی پوري موږ تاسو کم تر کما نه میاشتې وخت لرو، او که تر منی پوري کې، د منی تر پای پوري کې موږ تاسو د خیر بسته یو کال وخت لرو. بناءن یو کال یا لس میاشتې وخت کافی وخت دی د دې لپاره چې لازمي تیاری ونیول سي، اما حتمی نه ده چې په همدغه انتخابات کې دا نظام بدل سي. کیدای سي نظام په بل انتخابات لپاره چې 15 کال شپږ کال بعد یې لرو بدل سي
مجموعه کې دا کمیسیون د خوا خاصتا
بل
داسې نظر دی چې لکه څنګه چې د ملي وحدت حکومت جوړشت یو سیاسي مصلحت وو نو په دغه شکل باندې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کولم یو سیاسي برنامه یا سیاسي مصلحت وو نو بنا هغه پیشنهادونه یا پیسې بغه اصلاحات چې په انتخاباتي سیستم کې راځي دا ممکن متاثر دی دغه حالت څخه ساسو جواب پدې اړه څه دی
زه د دوی نظریاتو ته احترام لرم اما یو خبره کوم دا چې د ملي والی حکومت چرا منسته سو اوس موږ افغانان کرا کرار دی نتیجې ته سرویسی جو چې تر هغه چې خدای نه خواسته پروش کال وینې توی سوی وای دا لوی دستاورد دی یو دوهم ټول واجد شرایط افغانان د تیر کال د ولسمشری په ټاکن د ټاکنو په دوهم دور کې خونو همدغه دوه ډاکټر صاحبانو ته یا دیته یا هیته رایا چولې ده او د لومړي ځل لپاره د افغانستان په ټاکن د ټاکنو په نتیجه کې هر افغان چې رایا چولې ده ویني چې د درایا الته استازي لري په هیڅ بل انتخابات کې بل ځای داسې نه پیښ شوی دا دوه هم مثبت قدم دی درې که اوس د ملي والی حکومت غواړي چې دا ډول اصلاحات په ټاکنیز نظام او چارو کې راسي چې تیر ناخوالې پکې کې تکرار نسی نو زما په اند دا مثبت عمل دی سلرم
اوس فکر نه کوي چې دا به د قانون سره په ټاکنیز
کې راسي
انتخابات قانون موجود دی
بالکل موجود دی قانون چا جو کړی قانون د اساسي قانون په حکم سره پارلمان تصویبوي ولسمشر توشيح کوي او د اساسي قانون نه او یایم ماده صلاحيت ور کړی دی حکومت ته د افغانستان چې د پارلمان په تعطیل کې کولای شي د چارو غل مالی بودیجه نه په نور ټولو چارو کې تقنینی فرمانونه صادر کړي دا قانوني امر دی دا قانوني حق دی د رئیس جمهور د افغانستان او دا کار کړی دی او بیا به موږي بیا به موږي
تاسو د کمیسنو د ترکیب مسله یاد کړئ په دې اړه سم غواړم پوښتنه چې دا کمشنران چې فعلاً په کمیسنو کې موجود دي دوی د قانون له مخې 15 کاله
شپږ کاله
یا شپږ کاله موجود دي په کمیسنو کې نو اوس که چیرې د نوي کمشنران معرفي کیږي او بل اخره زاړه کمشنران موجود دي دا به بل اخره فکر نه کوي بل مشکل نه
مرسته قطعا داغه کمیشنر صاحبان چې داسته دي کورې ودان چې د 2-3 کال کار کړی دي د قانون پر اساس دوی مقرر شوی وو او کارونه خپل کړی دي دا چې خپل کارونه قانوني کړی دي غیر قانوني کړی دي هغه ټول ملت ولیدل او په پوسول او وایوړل زه یې پاس نه پر کوم د دوی د کور ودان وی کارونه اجرا کړل اما اوس چې قانون نوې کیږي او قانون بدلیږي تعدیلیږي خو نو دا قانون بیا نافذ دی او دا قانون چې نافذ دی اصول او چار بیا د نافذ قانون پر اساس باندې تنظیمیږي هیڅ په دې کې غیر قانوني عمل نشته اما دا چې یو دوست یا بل دوست داس فکر وکړي چې ولانه ما که چوکۍ د لاس ور کړنو غیر قانوني سو فکر نه کوم چې دا ادعا دی ډیره درسته او ثابته وي بالکل د دوی د کور ودانې کارونه خپل کړی دی حکومت شاید دوی نه مننه وکړي چې خپل زحمت یې ایستلې دي اوس زه نه وایم چې په ټولو ناخوالو کې دوی ملامت دي شرایط دغه سی و او زاد هغه سی و غوسم دغه سی پاینده کوم څوک زمرد نس کوله چې مشکل بنې پټا کوم کی مشکلات بار وخت پیدا کیږي اما قانون قانون دی وخت چې قانون نافذ سو قانون تعدیل سو قانون نوې سو د نوې قانون پر اساس نوې اجرات کیږي او دا کوم قانوني مشکل نه لري
درې ذات مننه کوم اکفي صاحب چې فرصت پر راکې او مشر مرکه وکړه
کور ودان سلمال سر ډیر مننه ستاسو خیر وي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو فل برایت سکالرشپ څه ډول بورسونه دی په کومو شرایطو بسیا ځوانان ورته په اصطلاح اپلای کولای شي او که تاسو هم غواړئ دغه معتبره بورسونو ته ځان کاندید کړئ کوم خبرو ته باید پام وکړئ په نننۍ تاندې څنګه کې یو رئیس نورګل شفق یم دو دوستانو فولبرایت سکالرشپ له دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته په 1946 کال کې د امریکایي سناتور جیمز ویلیام فولبرایت په وړاندیز رامنځته شو. دی په دې نظر و چې د خلکو ترمنځ جنگ جګړې هله له منځه تللی شي چې د مختلفو ټولنو وګړي له یو بل سره دوه اړخیزې اړیکې وپالي، نظرونه او مفکورې سره شریکې کړي او یو ګډ سوله ییز ژوند ولري. د دغه سکالرشپ په مرسته د نړۍ له 155 هیوادونو نږدې 320,000 کسانو په بیلابیلو برخو کې په امریکا کې زده کړې کړې دي او تر دې مهاله یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول 8 جمهور رئیسان فارغه کړي دي. په افغانستان کې له کوم وخت راهیسې دغه بورسونه شته؟ په دې اړه مې په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپوه آرش یقین پوښتلی.
د افغانستان سالهای 1950
دا په افغانستان کې د 1950 کال له لومړیو څخه پیل او تر 1990 کال یې دوام وکړ، چې په هغو کلونو کې نږدې 400 امریکایانو او افغانانو په دغه پروګرام کې ګډون کړی و. بیا نږدې 2 لسیزې ودرید ځکه چې په کابل کې د امریکا سفارت نه و، خو له نیکه مرخه له 2003 کال راهیسې بیا پیل شو چې اوس د ماسټرۍ او ډاکټرا په کچه ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابروي او نږدې 1500 افغان ځوانان تر دې مهاله ترې مستفید شوي دي. دا یو زیری ده چې پخوا د دغو برسونو شمیر کم و، خو امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر وروسته یې شمیر زیات شوی او اوس موږ هر کال 80 کسان چې واویایي د ماسټرۍ دورې او درې نورې د ډاکټرا لپاره په دغو برسونو کې لیږلی شو.
ملګرو ما ویل دغو برسونو ته په کومو شرایطو بسیه کسان ځان کاندیدولی شي؟ د ښاغلي یقین ځواب و:
اول است که شما باید داخل همو شرایط ویژه‌ای که داشته باشه که پیش از 20 مارچ
لمړی خدا چی خپل تحصیلی اسناد باید میلادی کال د مارچ میاشتې تر شلمی یعنی د هوتر یو دیرشم مخکې باید مکتره و لیگل شي. بل دا چې 4 کلنه تحصیلي دوره یې په یو دولتي او یا خصوصي پوهنتون کې بشپړه کړې وي، یعنی باید لیسانس ولري او که دکتورا تزي باید د ماسټرۍ اسناد هم ولري. دریم شرط دا ده چې د انګلیسي یا د ټافل په ازموینه کې باید لږ تر لږه 15 نمرې واخلي او د ماسټرۍ لپاره 80 نمرې ضروري دي. ورپسې 2 مقالې دي چې ډېرې مهمې دي، په یو کې د خپل زده کړو پلان او په بله کې د خپل شخصي ژوند مبارزه او پلان باید واضح شي. د دوی د لیسانس نمرو ته هم کتل کیږي او کله چې د فولبرایت د ارزونې ډلې لخوا لوړو نمرو لرونکي کسان وټاکل شي نو یو انټرویو یا مرکه ورسره کیږي او له مرکې وروسته د ټولو غوره کسان ټاکل کیږي.
یو افغان ځوان ننګ اتل ملګرو چې سکالې د همدې سکالرشپ له لارې د بشري سرچینو په برخه کې په امریکا کې ماسټري وکړه او پروسه کال یې د نجونو د تعلیم د یو هڅاند په حیث هماغلته د شجاعت نړیواله جایزه هم وګټله، وایي چې زه له 3 ځله ناکامېدو وروسته په 4 ځل دغه سکالرشپ ته بریالی شوم. دی وایي چې د انګلیسي ترڅنګ هغه 2 مقالې ډېرې ضروري دي چې باید په ډېر دقت ولیکل شي.
2 مقالې دوی د تانه غواړي چې یو دوی ته پرسونل سټیټمنټ وایي او بل ته سټډي ابجکټیوز وایي. په پرسونل سټیټمنټ کې دغه د تا د ژوند قصه ده، خو اما د یو رهبری په شکل یعنی د لیډرشپ په شکل باندې ده. تر اوسه پورې چې د ستونزو او کړاوونو سره تاسو څنګه لاس او ګریوان شوی، د هغې په ضد مبارزه څنګه کړې او څنګه دومره ستونزو سر په سر ته بریالی شوی او کامیاب او غواړي چې د اوسنۍ حالت ته یو بل بهتر حالت باندې تبدیل کړي. او بل سټډي ابجکټیوز په کوم رشته کې چې تا اپلای کړي درخواستي ورکړي چې په هغه باندې مثلا په خو تا څه کارونه کړی دي او اوس په هغه کې څه مصروف وي او په آینده کې د څه پلانونه دي د هغه په اړه. خو په عموم کې فولبرایت هغه کسان ته ګوري چې هغه په خپل ژوند کې په خپل کار کې د ځان د رهبری شایستګي ښودلي.
همزول د پکتیا ولایت اقبال حسین او د کابل رڼا زاهدي هغه څوک دی چې د فولبرایت سکالرشپ له ټولو امتحاني پروسو بریالي راوتلي او په 2 میاشتو کې د ماسټري لپاره امریکا ته روان دي. دوی څنګه دغه برسونو ته لیواله شول او د اهمیت په اړه یې څه وایي؟ اوري
فولبرایت سکالرشپ نه زه هغه وخت خبر وم کله چې د پاکستان د لاهور د انجینرۍ په پوهنتون کې په زده کړو بوخت وم. هغه غوښتل مې چې کله فارغ شم نو له یو څه تجربې ترلاسه کولو وروسته ورته ځان کاندید کړم، خو کله مې چې مشر ورور د همدغه سکالرشپ له طریق امریکا ته لاړو نو نور هم وهڅېدم. ما په خپل 6 میاشتې د پروسې ته ورکړې وې چې ټافل امتحان ته تیاری وکړم او خپلې مقالې برابرې کړم. خو زما توصیه دا ده چې هغه څوک چې غواړي چې د سکالرشپ ته کامیاب شي باید یو کال مخکې ورته
آمادگی ونیسی. راتلون کی ته خو ان شاء الله ډیر خوشبینه ما خدای دی وکړي چې موقع په لاس راشي او هغه تجربه چې د امریکانه خپل وطن ته راوړم د هوادوالو په خدمت کې ترې ګټه واخلم.
پیش از اون درباره برنامه فولبرایت زیاد نمیفهمیدم، اما خوشبختانه بار اول که اپلای کردم
پخوا زد فولبرایت پاره نپوهیدم، خود لومړی ځل اپلای کولو سره بریالی شوم. ما د کمپیوټر ساینس په هنځای لوستای او هلته به هم په یو اړوند برخه کې چې د معلوماتو مدیریت بولی ماستری وکړم. زما د ټافل نمرې هم ښې وې، هغه دوه مقالې مې هم ښې لیکلې وې او انټرویو مې هم ښه وه. زما په نظر دا ډیر ګټور بورسونه دي، درسونه او استادان ډیر معتبر دي او زه له خویندو وارم چې که انګلیسی خوی نو ځانونه دی ورته کاندید کړي، دومره مشکل هم نه دی.
ملګرو، لکه په سر کې مو واورېدل چې د دغو بورسونو ټول لګښت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کېږي، خو یوازې د انګلیسي ژبې یا د ټافل ازموینه چې د کابل په شمول په ځینو نورو ولایتونو کې هم ځینې تعلیمي مرکزونه اخلي، نږدې 200 امریکایي ډالر فیس لري. اغلی رڼا زاهدي وایي چې تر څو په خپله انګلیسي مطمئن نه یې نو دغو بورسونو ته ځان مه کاندیدوئ، ځکه چې پیسې به مو هدر ځي. مننه همزولو چې تاندې څانګه اورئ. دوستانو، ځینې ځوانان دا اندېښنه لري چې ښایي په فولبرایت بورسونو کې به هم فساد یا تقلب وي، خو په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپو آرش یقین وایي چې په دې اړه دې ډاډه اوسي، ځکه چې د ښاغلي یقین په قول
پروگرام فولبرایت یک پروگرام جبری نیست که ما بودجه داشته باشیم بخوایم روان کنیم.
فولبرایت پروگرام کوم جبری پروگرام نه دی چې موږ بودجه ورته ولرو او خامخا باید یو څوک ولیږو. نه، هغه ارزونکي ډله چې تر ټولو غوره کسان ټاکي په خپل امریکایان دي. هغوی که په یو کال کې تر لسو ډیر غوره کسان پیدا نه کړي نو حتی یو لسم کس چې ناکام شوی وي په پروسه کې نه شاملوي، ځکه چې دې پروسې ته د نړۍ له مختلفو هیوادو تر ټولو غوره هغه انتخابیږي. نو دا یوه شفافه پروسه ده. ډاډه اوسئ که تاسې د امریکا سفارت سره ډېرې نږدې او ښې اړیکې هم ولرئ، خو چې په ټافل ازموینه کې ټاکل شوي 15 نمرې پوره نه کړئ، هیڅوک تاسې نه شي انتخابولی.
نمرې 75 به دست نیارین، کس شما را در شارت لست انترویو کرده نمیتونه.
ښاغلی یقین همداراز وایي ملګرو چې له نظامي او طبي پوهنځیو پرته بل هر پوهنځي ته په شرایطو برابر کسان ځان کاندید ولې شي. ما ویل د ننګ اتل په څیر ځینې ځوانان چې د انګلیسي یا د ټافل ازموینې حداقل 15 نمرې هم پوروي، ولې دغو بورسونو ته د کاندیدای پر مهال څو ځله ناکامیږي؟ دارش یقین ځواب و چې ښایي هغه دوه مقالې به یې قوي اوازه نه وي او یا به یې په انټرویو کې ځینې مشکلات لرل، خو ننګ اتل د خپلو تجربو پر بنسټ وایي چې خبره د تحصیلي رشتې په انتخاب کې هم ده.
په څو غواړي چې مثلا په دې کې کامیاب شي، تاسې یو رشته انتخاب کوي، مثلا زلزله. اوس د زلزله د انجینری یو بخش دی که نه؟ افغانستان کې د زلزلې په بخش کې موږ ماهر کسان نه لرو. دلته زلزلې پیخیږي او موږ ضرورت لرو کسانو ته چې په دې باندې وپوهیږو. مثلا سیول انجینرۍ کې زښته ډېر کسان درخواستي ورکوي، خو که څوک یې زلزلې بخش کې وکړي شاید هغې زر قبول شي، ځکه وایي چې په افغانستان کې د بخش کې متخصص نشته او ضرور دی. هغه کمیټه دې ته ګوري چې مثلا په 1.5 میلیون نفوس کې دلته ظرفیت نشته، نو دا لایق دی دوی ته باید ورکړو. مثلا خپل مثال درکوم، ما د کار د روابطو په اړه باندې غوښتل چې ماستری وکړم، او بل دا د ما پلان پاینده کې ده چې په افغانستان کې د کار د روابطو بخش کې او د بشري منابعو په بخش کې افغانستان ظرفیت نه لري. نو زما نظر هم دغسې دی چې د کمیټه چې د اپلیکیشنونه د درخواستي ګوري، هغه دې ته ګوري چې په دې کې کوم ډیر خاص شی دی. اوس زما خاص شی په دې کې و چې زه شاید په افغانستان کې یو د ګوتو په شمار کسانو نه ومه چې ما د کار په روابطو کې درخواستي ورکړې ده. اگر که د انګریزي نمرې هم لوړې که رشته سمه نه وي، هغې کې کامیابېدو چانس به کم وي.
ښاغلی اتل همداراز وایي چې که غواړو له نړۍ سره ځان سیال کړو، نو د ښه راتلونکي کلي په ښه تعلیم کې ده، او د کابل پوهنتون د انجینري پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري هم هغه ځوان دی چې 2-3 کاله وړاندې د فولبرایت بورس له لارې د برق انرژۍ په برخه کې ماستري اخیستې. دی هم خپلې تجربې را سره شریکوي.
زه فکر کومه چه پامده وقت که چه مونگیو افغانستان پامده حالت که چه ده بیل لوار زک رو دا مشکلات چه مونگل رو اقل الکیده یه دیر مشکل دی خپلا دا بورسونه خصوصا فول برایت دا دیر پا جگه سویه ده او خپلا هم دا امریکا پا انتونون هم دیر پا خیل جگه سویه دی او ارشت مساید نیدی ده یوازی آلت خلق درس نزده که ای دیر نور امکانات دی چه دا غنه خلق استفاده که اولای سی خاص دا افغانان دا پاره کنفرانسون لری چه اقو سنگه که اولای سی خپل مشکلات حل کی زه فکر کومه چه دیر یو عالی چانس ده افغانان ده پاره نه آقا شان چه ما پخواه ایلی بیدل ده پده خواهر چه ایمون درسی سیستم پخوانه ایوه نو کلا چه دالتالار ما طول نوی مواد نوی امکانات خصوصا ایمون پرشته که درخ استادان سر آشناس و درخ مجهز لابراتوارو نوی امکانات ریسرچ و تحقیق و درس مذکرل ما یوازی درس نویل متوجه اومد چه دقیقی جو استادان سنگه درس ورکی دقیقی درسی سیستم چه رقم ده یعنی بده خواهد چیزی لخبل استاد اومد پویدل ما چه برتا چه رازم سنگه باید نور و تدا انتقال کم
ملگرو ده دقیق برسونو یو هدف هم داده چی پا امریکا که دخبل تحصیلی دوری لبش پریدو و روستا باید فارغ محصل خپل هیوات بیرت راستون شی او دخپل هیوات خدمت وکلی خب یا هم ځینې ځوانان شته چې بیرت نه راګرځي کڅ هم د امریکا سفارت د خونی زو فرهنګي چارو کارپو آرش یقین وای چې د دوی بیرت راتګ یو شرط خو جابر نه مګر خاغل صبوری بیا وای چې خپل هیوات له یو ژمن او صادق ځوان سره داسې نامناسب کار نه خایي د زیاتوی
هغه څوک چې نراضی انده یو زایده کله چې یو نفر ماستری اخلی په دې شرایط کې وعده ایم کری چې برته راضی اول خود اخلاق انده یو کار نده کله چې وعده کوي یو حسین یو افغان دا کار باید ونه کی یو بل یو ماستر یو نفر چې نوی میتودو باندې درس ویلې هغه کولای سیان ډیر تغییرات را ولی په افغانستان کې تحصیلات عالی که مونږ ډیر کم خلک لرو چې ماستری او پیشتی لري کراسی ډیر به مفادی مونږ فول برایت دفتر سره په تماس کیو هغه ګوري چې د پروګرام موثریت چون نده ایمون د دوره اینم تقریبا ډیر خلک پات سی ویدی چې د خپل ډیر منفی اغیزه کړي خصوصا ویزه ورکول په وخت کې نور ته مشکل خلق کی دا ډیر بعد اغیزه کوي د نور کومک هو باندې
نو همزولو کتاسی سک کال دا غبرسونو تا زان کاندی دا ولغواره پروسه پیل شوی او دا نوی 2014 میلادی کال دا مارچ تر نیمایی دوام کوی. بخت مبیدار اوسا او پده هیله چه بریالی شه او دا ننگ اتل او نجیب رحمان صبوری پوچیر بیر تخپل حیوات تا دا خدمت لپار راو گرزه. دا تاندی چانگی پای ترسو تاندی چانگی پر فیسبوک پیدا کلی پتا دا facebook.com/tandisangi دا او دا ازادی راڈیو نور خبرونه پر دی انټرنیټی پتا هم مندلی او اوریدلی شي pa.azadiradio.org او زما پر دی برخنالی